اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په وروستۍ خبري غړې کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت شوه 15 بجې نن د ګلورز 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 15 منټه ده. په دې غړې کې وړومې تاسو ته خبرونه دروو له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم وي. خو لومړی ورځو بشیر ګواښته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون مزګر اسلام آباد کې احتجاج کړی دی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په پنجاب، کشمیر او ځینو نورو سیمو کې د پښتنو سره ناروا سلوک بند کړي. د سند پولیس وایي چې په کراچۍ کې د هغه اسپیټالونو څخه ځینې زخمي طالبان نیولې دي چې علاج یې پکې روان و. او افغان چارواکي وایي چې کندوز ښار یې له طالبانو پاک کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا ناروا سلوک د دوی شناختي کارډونو بندولو بي ځایه تلاشیو نیونو او پښتانه د کشمیر او پنجاب له مختلفو سیمو څخه د وسلو پر ضد پرون مازګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د یاد ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د یو لکو پښتنو شناختي کارډونه بند کړل شوي چې دوی ته یې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي.
مور په سینټ کې پر دې باندې درې واره مور پر دې باندې خبره کړې ده. خو تاسو ته معلومه ده چې د پارلیمنت کومه خبره ده موجود حکومت منل کېده، نو لہذا مور دا اوس د لیا روانه کله سم له اسلام آباد د احتجاج شروع کړي د پنجاب په نورو ضلعو کې بیم کو، په کراچۍ کې بیم کو، ان شاء الله په نورو کشمیر کې بیم کو.
عثمان کاکړ هم دا رزویل چې په پنجاب کې د غنو پښتنو دکانونه هم بند کړل شوې دي او لوروزګار پاتې شوی. تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي او د کشمیر او پنجاب ځای چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان نن مشال لیډیو ته وویل چې نو منتخب ضلعي کونسلرانو او ناظمانو ته د پرمختګ د کارونو لپاره دا کال 1.5 ارب روپۍ ورکول کیږي. نوموړي وویل چې پولیس به هم د ځایي حکومتونو چارواکو ته جواب دی. خو نوي منتخب شوي کونسلران وایي چې لومړی باید د دوی واک اختیار معلوم شي، ځکه چې د دوی په وینا که تر څو یې واک اختیار معلوم نه وي نو پولیسو یا نورو چارواکو ته د هیڅ کار کولو حکم نشي ورکولی. د مسلم لیگ نون ګوند یو منتخب شوی ضلعي ناظم نیاز احمد خان نن مشال ریډیو ته په اړه وویل
بد قسمتۍ خبره ده جو سپورې مونږ ته دا پته نشته چې زمونږ جاب ډسکرپشن څه دی، مونږ به څه کوو، خلکو نه به کار څنګه اخلو، زمونږ هغه ګورمنټ به څنګه چلیږي، کوم کوم ډپارټمنټ به زمونږ نه لاندې راځي. اصلي زما په خیال تقریبا دا کال یو نیمو شو چې دود هغه مونږ رجسټریشن کوو، رجسټریشن کوو، رجسټریشن کوو.
بلخوا د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې د نوو ځایي حکومتونو منتخب کسانو د واکونو روښانه کول به د قانون سازۍ له لارې کیږي. پرون پیښور سره نږدې حیات آباد کې د خبر ایجنسۍ ځینې سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه او حکومت یې غوښتل چې د سپا قبیلې خلک دې خپلو سیمو ته پرېښودل شي. سپا قبیله له دې وجې خپلو سیمو ته نه پرېښودل کیږي چې پولیټیکل چارواکي ترې د پوځي عملیاتو په مهال د شوي تاوان په ترڅ کې 2 لک کروڑ روپۍ غواړي. خو پرون یاده جرګه کې قبایلي مشرانو وویل چې د دې پیسو د ورکولو وس نه لري او دوی په خپله د ترهګرۍ ښکار او د حکومت د مرستو منتظر دي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې ویل چې د کراچۍ ځینې روغتونونو څخه یې هغه طالبان نیولي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. نوموړي پرون حیدرآباد کې خبرونو ته دا ونه ویل چې دا کسان یې کله او څنګه نیولي، خو زیاته کړل چې دا ډېره لویه کامیابي ده. یاد دی چې افغان چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې افغانستان کې جنګیدونکي طالبانو سره پاکستان کې مرسته کیږي او په هسپتالونو کې علاج هم روان دی. تحریک طالبان پاکستان داوه کړی چې تیر ورځ یې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د استخباراتو ادارې ISI یو کس پانسی کړی دی. پرون مشال ریډیو ته لیګلی ویډیو کې پر دغه سړی د پاکستانی پوځ لپاره د جاسوسۍ تور لګول شوی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو څخه پاک کړل شوی دی. د دې وزارت یو وین دولت وزیري نن په کابل کې خبر اعلان کړل چې اوس مهال په کندوز کې حالات ښه شوي او خلک خپل کارونه په پیلولو باندې بوخت دي. هغه هم درز ویل چې دولتي چارواکي هم خپل دفترونو ته راستان شوي دي. په همدې حال کې افغان امنیتي ځواکونو د څو ورځنۍ جګړې له وجې په کندوز ښار کې بند او پاتو خلکو ته خوراکي مواد هم وشلې دي. کندوز ښار د دوشنبه پر ورځ طالبانو لاس ورغه چې له وجې په زرګونه خلک خپل کورونو پرېښودو ته اړ شول. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي. د وزارت ویلي چې په انقره کې د روس سفیر اندري کارلوف د روسي الوتکو د هغه سرغړونو له وجې ورغوښته چې د اکتوبر په 3 تاریخ د شام سره په پولې تر سره شوي. یاد وزارت هم درس په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکی اف 14 الوتکو روسي جازونه مجبور کړل چې د ترکی له فضايي حدودو څخه ووځي. په خبر پانه کې همدارز ویل شوې دي چې د روس سفیر ته ویل شول چې که دغه سي سرغړونی بیا وشوي نو مسکو به دغه پیښو ذمہواري چې د دې کار په خبرګون کې ترسره کیږي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون ویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې نیول شوی له دولو سکولونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو لپاره پرانستل کیږي. د سرکار په دې سیمه کې لا هم ګڼ شمېر داسې ځایونه پاتې دي چې خلک نشي ورتلې، خو په ځینو برخو کې به خلکو ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي چې منځنی ختیځ د تباهۍ نه بچ کول لپاره د روس شام او ملګرو هیوادونو د پوځي کمپاین کامیابی ډیره ضروري ده. د ایران خبر ټلویزیون سره په یو مرکه کې بشار الاسد زیاته کړل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادیانو جګړه به شام او سیمه نوره هم غیر مستحکمه کړي. دا په داسال کې د روس ویلې چې تیر یو شواروس کې د دوی هوایي الوتکو شل پروازونه کړي چې پکې د اسلامي دولت وسوال ډلې لس هدفونه په نښه کړي دي. دا خبرونه پای اوس د موسم حال او د پیسو به لریاز مسخله ورو
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 100 روپې 25 پیسې غستی کیږي او په 100 روپې 50 پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 150 روپې 50 پیسې او 150 روپې 50 پیسې. یو یورو په 144 روپې او 144 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 50 پیسې او په 20 روپې 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپې 10 پیسې او په 30 روپې 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 60 پیسې او یو روپې 30 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 216 غستی کیږي او 240 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او کم 8 درجې، پېښور او بنو کې به 30 او 21 درجې پورې وي.
رزن کو خبرونه مول مشال ریډیو وردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې بواری د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان اڅغزي وایي پښتانه تر هاګر نه دی او مرکزی حکومت او پنجاب د پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي. خبر ایجنسی د باړې به کورشي خلک شکایت کوي چې زیاتره کورنۍ او تا د موبایل سیم او ایټم کارت لاره مالی مرستې نه دي ترلاسه شوی.
خلتلې دي څوکل ته خټه کوي، کور جوړوي، څوک زونل یار جوړوي، ای ته سہولتونه ګورنمنت مخه نشته. کم سه کم کدي ایټم کارت د روپیو ته پټې ملو شي د به څه خګړوي.
کارپوهان وایي قبایلی سیمو خبر پښتونخوا کې د بمی چاودن او جنگ لوجې د ذهني ناروغي او ښکار شو لپاره د ټراما مرکزونو او لوبو میدانونو جوړولو ضرورت دی.
وی چې ډراما سنټر دی یو نه، بلکې په هر ضلع یا د هر تحصیل په سطح باندې ضرورت دی چې په ایجنسیانو کې هم جوړ شي د هلکانو دینه کول لپاره د لوبو ګراوندونه میدانونه.
او نن د استادانو نړیواله او نن د استاد نړیواله ورځ مانځل کیږي. که یو خوا استاد ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کیږي نو بل خوا بیا ځنې استادان وایي له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
نور
هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. اوس
د خبرونه
لومړی ریپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان څخه ویلي مرکزی حکومت او پنجاب د پاکستان کې د پښتونخوا سره د امتیازي سلوک مخاونیسی د اتوار پر ورځ اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهره ته د وینا پر وخت نو موړي زیاته کړه چې پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کیدی شي خو پاکستان د پښتونونو نه بغیر نشي پاتې کیدی. په اړه نور تفصيل د اسلام آباد د ریاض موسی خیل په دې رپورت کې وو.
پنجاب میں پښتونونو کے خلاف انتقامی کاروائی, پښتونونو کا مارچ قتلعام.
دا اوازونه د هغه خلکو دی چا چې د مرکزی او پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو په ضد ناروا سلوک د دوی شناختی کارډونو بندولو بی ځای تلاشو او گرفتارو او پښتانه د کشمیر او پنجاب مختلفو سیمونو وستو په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې شوې احتجاجي مظاهره کې ګډون لرلو. مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او سېنېټر عثمان کاکړ په ګډون یو شمېر ځایي او صوبایي مشرانو او کارکونانو شرکت کړی وو. دستوري په خطاب کې د محمود خان اچکزي وینا وا پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کیدی شي خو د پښتنو نه بغیر د پاکستان وجود ګران دی.
پښتانه خلاف یو ډیر نیگیټیو ډیر غلط رویه روانه شوی دا پښتو پښتون دی پښکې تر دې نه ژره دا بس دا غلا شت کړ هغه خطرناک دی. موږ غلط کار نه غواړو, موږ نه هیڅ څه خیرات ته کار غواړو. موږ پاکستانیان یو, موږ د یمن په پاره تر هڅه ډیر قرباني ورکړي. موږ په خپل خامې نه په دې نه پیسې وکړي چې موږ هیڅ څه د اختیار نه ورکو چې دوی به پښتون زوړوي یا به تنګوي یا به
مشال ریڈیو سره خبرو کې یو تن محمد دین اوه چې مشرانو یې د پاکستان د پاره جنگونه کړی دي او دوی ته د هغه بدل کې د بادرې تمغه ورکړی شوې دي. خونن یې حکمرانان په کامیت شک کوي.
ونی صاحب پینټ کده مپلار شهید شه په ونی صاحب 71 کې ماتر شهید شه د بنگلاديش په جنگ نن ماته وای سل کاله مده ما په پاکستان پاکستان جوړ نه چې مونږ دلته پاتې کګو نن ارته وای چې هغه اته کاله کې د ما بچو یو بچای مې دلته په دغه
احتجاج پزے پا پارلیمان دننا پخشان نشو حل کی دے. کلچے مشال ریڈیو دا پختنا دا پختونخوا ملی عوامی گوند دا سینیٹر عثمان خان کاکڑ نوکڑا نو دوے
مڑ پر سینیٹ کے پردے باندھے درے وار مڑ پردے باندھے خبر رکھ گئے معلوم پارلیمنٹ کم خبر سے دا موجودہ حکومت منل گنا نو لہذا مردہ اس دالیا روانہ کل سے مل اسلام آباد دا احتجاج شروع کی دا پنجاب پنور ضلع کی بیم کو کراچی کی بیم کو ان شاء اللہ پنور کشمیر کی بیم کو
دد خبرہ دے اندازے مطابق د یو لاکھ پختنو شناختی کارڈون بندی چپکی اتیا ذرا یواز پنجاب صوبہ کی دی داراز دا پاکستان واک لاند کشمیر کے ہم دا پختنو شپک سوا دکانونا تڑل شوی دی او دوی تا پدو میاشتو کے دا کشمیر پر خودو ویل شوی دی. ریاض موسیٰ خیل, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو خبرونه ته غوږ سیز په خبر ته د خبر پښتونخوا سینیر او د کلیوالو سیمو د پرمختګ وزیر عنایت الله خان ویلي چې ضلعي حکومتونو ته به روان کال کې 1.5 ارب روپیه ورکولې شي او د ضلعي حکومتونو او صوبایي حکومتونو ترمنځ د وسایلو د تقسیم لپاره به په صوبایي مالیاتي کمیشن کې ضلعي حکومتونو ته نمائندګي هم ورکوي. تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د کلیوالو سیمو د پاره د پرمختګ صوبایي وزیر عنایت الله خان ویلی دی د ضلعي حکومتونو د پاره د اختیاراتو قانون به ډیر ژر د صوبایي سملې نه منظور کړي شي چې تر مخه به د ضلعو دننه پولیس انتظامی او نور سرکاري ادارو او د ضلعي ناظمانو ترمنځ اختیارات او تګلاره مقرر کړي شي. دا ګلپورس پیښور کې د ضلعي ناظمینو یو تربیتي ورکشاپ ته د وینا په مهال صوبایي وزیر زیاته کړه چې د پرمختګ د کارون دا پاره با ضلعی حکومتونو ته روان کال کې 1.5 ارب روپے ورکړی شي. دا کوم دا پاره چې صوبایي مالیاتی کمیشن کې بعد د ضلعی حکومتونو سلور نمائندگان منتخب کول شي.
پولیس هم اپریشنلی خود مختار کړی دي, ضلعی حکومت او ضلعی اسمبلی ته اکاؤنٹیبل کړی دي. ڈی پی او وزیر تا په کال کې بعد وزل د اسمبلی د کوېشنز جوابونه ورکړي. پبلک سیفٹی کمیشن نے پبلک سیفٹی کمیشن سے نور امپاور شو ہے اور اس نور انداز اختیارات دی کہ ضلع حکومتوں با د دې خبرې جوګی چې به پولیسو نه تاسو کولای شي.
خو بیا د مردان نه د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ منتخب شوی ضلعي ناظم حمایت الله مایار وایي چې تر څو پورې رولز آف بزنس یا د ضلعي حکومتونو اختیاراتو تعین نوي شوي دوی هیڅکله پولیس یا نور سرکاري افسرانو ته دا څه کار ویلی شي.
دا چې اوس کوم خبر په خپل لوکل ګورنمنت اکټ 2013 دی د دې خدو خال بالکل واضح نه دی. په یو حوالہ باندې واضح نه دی چې هغه د دې منګا ایڈمنسٹریټیو فائنانشل او پولیټیکل سایډ یې ګورو او کډی ولا پینټ یې ګورو نو په یو باندې واضح نه دی. دی و چې دا مونږ په لوک په دې اړه کې واضح هکو په رولز آف بزنس کې تر اوسه کول رولز آف بزنس شته نه دی.
دا خبره دا شانګلی نه د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی نیاز احمد خان هم کوي او وایي چې په دې شمه د ضلعي حکومتونو ټاکنې شوې دي خو صوبایي حکومت لا تر اوسه پورې د ضلعي تحصیل یا د ویلج کونسل د ناظمانو د اختیارات په حق لا څه قانون یا تګلارا نه دا جوړ کړي.
خو بدقسمته خبره ده چې اوسه پورې موږ ته دا پته نشته چې زمونږ جاب ډسکرپشن څه ده. موږ به څه کوو خلکو نه به کار څنګه اخلو زمونږ گورنمنٹ به څنګه چلیږي کم کم ڈپارٹمنٹ به زمونږ نه لاندې راځي یا سری زما په خیال تقریبا دا کال یو نیمو شو چې دغه موږ رجسٹریشن کو رجسٹریشن کو رجسٹریشن کو.
خو بیا د بردیر ضلعي ناظم صاحب دا د فصیح الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري وایي چې د ضلعي حکومتونو جوړول او په خپل وخت ټاکنې کول د صوبایي حکومت لویه کارنامه ده او حکومت له پکار دي چې د دې لپاره د قوانینو او نور قواعدو ضوابطو جوړولو کې دا ضلعي ناظمینو مشوره واخلي.
کم رولز آف بزنس دي او په صحیح مانو کې د لاندې سطح ته د ویلج کونسل په سطح او د کور کلی په سطح باندې ان شاء الله تعالی د خلکو د تعمیر او ترقی کمې لارې چي په دې کې به د کلاویدو لپاره ډیسټریکټ ګورنمنت تحصیل حکومتونه او د ویلج کونسل په سطح باندې کوم نظام جوړیږي ان شاء الله دا به د عوام په لاره بهبود لپاره بربور کار کوي.
دا یادونه ده چې په دغه دوه ورځنی تربیتی غونډه کې د صوبې زیات تر ضلعي ناظمینو ګډون وکړو چې به ورته دغه روزنه ورکولي شي چې دوی به څنګه د ولس لپاره د پرمختګ او د خیر ښېګړې کارونه کوي او د دې لپاره به دوی کوم قانوني او آئینی اختیارات کارولی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او نیمو قبایلی سیمو کې د امن کمیټیانو غړي وای چې د حکومت په وینا یې د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې ده خو نو حکومت له پکار دي چې دوی تحفظ وکړي. بلخوا کارپوهان وایي چې د تیرو 15 کلونو را پردويخه کې د امن په نوم سره کارکونکو خلک ډیر په بدردۍ سره وجل شوی دی. دی له حکومت غوښتي بای چې د امن کمیټیانو غړو د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د اتوار پورس په بنو کې د بکاخیل امن کمیټۍ په خوانې مشر ساد علي خان په ریموټ کنټرول بمی حمله کې ووجلې شو. د ترڅنګ په باجوړ ایجنسی او سواد کې هم په دې تیرو وختونو کې د امن کمیټیانو غړي په نخښ کړی شوې دي. د پیښو وروسته د قبایلی سیمو د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا د خپل سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې ده نو ورلا په کار دي چې دوی ته تحفظ ورکړي. د باجوړ ایجنسی د ماموندو د امن کمیټۍ مشر ملک دفتر خان مامون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیری ایوی اوګدې مودې راهسې د وسلوالو پر ضد ولاړ دي او د خپل سیمو حفاظت کوي خو د حکومت لخوا ورته هیڅ قسمه تحفظ نه ورکړې کیږي.
حالات روان دي چې کاغه ملک جو کاغذ کو دي بوسي دي بار خلک چې سمره دي د شدګردي کې هر څه دي غیدا یو حساب وي نو زیات ټارګټ ملک زکه جوړيږي چې هغه تحفظ هغه تنک تا کم شي کو دي بوسي د فاره دي بار بار د کو دي بوسي د مشرانو سره زمون خبرې دي چې مونږ ته خطر ده مونږه قومي پیری کو زمونږه په باجوړ کې په سوال پیری د روان دي چې پیسې موږ د خپل جیب ډرایور کوو نو د دې په ځای چې مثال په تور موږ هغه پیسې نو شوډه کولای ځکو او کونډې رنډې د موږ 500 روپۍ په میاشت کې راړو نو بیا د ځان سره سکیورټی پورس ساتل خدای ډیره بعید خبره ده.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د امنیتی چارو کارپو شابودین خټک وینا و چې د تیرو 15 کلونو د امن په نوم سره کارکونکو خلک ډیر په بدردۍ سره ووجلې شول نه خو حکومت مخکې او نه یې وسته د کمیټیانو د غړو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي.
امن کمیټې جوړې شوې دي په قبایلو کې خصوصا خدای قانونی حیثیت نیست بلتا خو امن کمیتایی داشت جوری شوی دی که پولیتیکل ایجنٹ سیب بس تشکیلی و تویی که دیخوا را دوی نبیا غی اخوا ورسی که بیای نی پکار نو اڈو غلی نکی او تکون تی وجمی نو هم تکوس والا سب نیستا نو نپا دیبانی سا قانون سازی شوی دا ند دوی که درجه بندی شوی دا ند دوی سا فرائض معلوم دی که دوی بسل دیوتیانی کئی زما خپل خیال دا ده چې نن نه پالیسیزمه مخکې حکومت د دې نه ډېره لویه فایده وګټولی شوه اوس په دې کې د ډېرې کمیټې جوړې شي د هغې څه فایده نه
د شهابالدین په وینا چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او اف آر اس کې د وسلوالو پر ضد د امن کمیټیانې جوړې کړې شوې وې او دې کمیټیانو نه صرف په ښه شان د خپلو سیمو حفاظت کړی بلکې یو شمېر طالب وسلوال یې نیولي هم دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خبر ایجنسی د باړې به کورشوي خلک شکایت کوي چې زیاتره کورنۍ ته د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت لاره مالی مرستې نه دی رسیدلې او دغه مرستې د ترلاسه کولو عمل ډیر مشکل دی. دی وایي چې باید دوی ته دغه مرستې په اسانه او زر تر زره ورکړل شي. پاره نور تفصیل د سیمې د مشالې دو خبريال فرحات چینوري راکوي.
د خبر جنسي د باډینا بیکورشوي خلک وای چې خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. خود دوی په لزګونه کورنۍ او تر اوسه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت لاره مالی مرستې نه دی میلاو شوی او د دغه مرستې په حاصلولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې حق له د باډې سیمې او مشر اختیار بادشاه پر د مشال ریډیو توای
دا ته اوسه پوری تقریبا په سلګونو خلکو کې دا شکایت وکړو چې مونږ بینک لڅونو الته پی ټی ایم کارت کې مونږ روپې نشته. یو مشکل یو تکلیف سبق مخ مخ شوی دي. نو لکه مو خپل گزارشم ده او خبرم ده کوم چې خلکو دې تکلیف ده احساس ته یو قسم ته چې اف ډی ایم ولا د خبر لا توجه ور کی چې کوم خلکو لای کارت ور کړی او خلکو ته زر تر زر خپل روپې ملو شي. دغه روپو نه بغیر د حکومتي امداد نه بغیر یوې ادارې حکومت یو امداد بل نه کړی. خلتلې دي څوک تل خټه کوي کور جوړوي څوک زونل یار جوړوي ای سہولتونه ګورنمنت مخ نشته. کم سے کم کدی ای ټی ایم کارت د روپیو ته پټې ملو شي د به څه خګړې وي
او د باړې بې کورشوي تن جناب ګل پر دی خپل د غستون ذات صداسي بیان کړه.
څوک چې ګوته کې هغه نه لګي ګوته نو روغلی او څوک چې یل د چې بیا نادر لاړو شو بنره تر کې لاس لاس ورځ ټیم به روکی چې ګوته روغلی او نو روغلی په سمړه دې بنا خطا تقدیر دی سبا مولا بس دې کې د مصاله و چې ډیرو خلکو لاندې دا ان کارت لاوسه پر ملو شو راونه وته پیسې ملو شو چلا چې لازر روپې روغلی یا نو روته بوکنی روغلی دا کې مولا ډیر تکلیف دی. نو بس ګاډیم د خپل جوبونی ولو چې اسیم داسې دار په دارو خورې په سرو بس موږ خپل وطن لا لور شو د بهاد غو کړیو نه او د غو تکلیفونه بجلی بلونه تنګ شو بس لور واپس. نو سبا چې موږ کم د حق د هموار وخت یو چې د مولا ملو شو مولا خپل حق ملو شو چې موږ په نومار غل چې مولا خپل حق ملو شو
او د باړې یو بل به کور شوی تن مؤمن په دی اړه وویل
بس د تا ټیمو خو چې افتا پس راشه لاس ورځ پس راشه پینځ لاس ورځ پس راشه بس دا دی ګیر کوي نه کور نه کی او سوندا وای چې ته ملو شي کنه پونداس ویو کنه چې پاسو نه شته خبره او په ټیم روشي او زر روشي
د باډې نه به کور شو خلکو د مالی مرستې د غستون زمو چکله د یاد سیمینه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پر دې ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
کوشش به کوو ځکه چې مسایل خو ډیر دي او د مسایل د حل کېدو کوشش مو کوو کله مونږ بار بار ګورنر لام دا کمپلینټ کړای راي مو په سفرن کمیټې کې هم دا کمپلینټ کړای راي ټول پارلیمنټریان کړای بهرحال موږ یو جمهوریت جوړی کی مونږ به دغه مسایل حل کولو کوشش کوو.
یا د دیوی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه باړې ته د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شوې دي او حکومت ورله اعلان کړی وو چې هر کورنۍ ته به د ستنېدو په وخت د موبایل سیم للارې لس زره روپۍ او ای ټی ایم کارت للارې پنځه ویشت زره روپۍ ورکول کیږي. خو زیاتره کورنۍ یې شکایت کوي چې دغه مرستې ورته لا تر اوسه نه دي میلاو او باید زر تر زره ورکړل شي. فرحات شینواری، مشال
ریډیو، خیبر ایجنسی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته د کوټبی وزیرستان وسلواله طالبانو ادا کړی دا چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکی وژل دی. په دغه اړه یو ویډیو اهم خبره شوې ده چې مشال ریډیو ترلاسه کړی ده. د حکومتي چارواکو لخوا په دغه اړه څه نه دی ویل شوی. تفصیل زموږ د همکار سلام مسعود په دې رپورت کې ورو
د تاریخ طالبان پاکستان قطبی وزیرستان له طرفه مشال ریډیو ته یوه ویډیو رالېږلې شوې رسېدلې ده. په ویډیو کښې د پاکستان امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې ISI یو چارواکی د پنسۍ په پړي خېژولی وژلی شوی وشولی شوی دی. د وژلي چارواکي نوم بشیر احمد خان، زوی د وسیم جان، د بنو حسن خیل ساکي کلي اوسېدونکی دی. په دغه موقع شیر احمد خان چې کومه جغدا کړې ده په هغه کښې ځینې خبرې په دا رنګ دي.
اونیس ایس پی آرمی ایئر ډیفینس د مو یونټ نوم د نمباری ده ایسای ول ټیم روغی لاس کسونی په دغه چناو کوپ دشه زیا چې کې مرو سلیکټ کړل زه په آرمی شریف ایسای ته سلیکشن دو سال بعد هغه نه بعد چې کې مدو میش کې مری ته تربیت ته ولاړلې سرونه کوی وې چې دا میر اصلي مقصد چې کې شمالي وزیرستان اپریشن کا وینکا ده
یاد دیوی چې مشال ریډیو ته دغه ویډیو مقبول داوړ رالېږلې اور سرای د ټلیفون په لیک کې دا هم ویلي دي چې بشیر احمد خان چې د ځانه یې شپون جوړ کړی وه دوې میاشتې مخ ته د افغانستان پاکستان په سرحدي پولې نیولی بندي کړی شوی و چې کوم مو د شپږم په ورځ د میژ د هغو ملګریو په بدل کښې پنسي وواژه چې کوم د پاکستان په جیلونو کښې بندیان پنسي کېږي. دا دې هم یادوي چې د حساسې ادارې یو چارواکي په دغې رنګ پنسي کول وژل داسې پېښه ده چې کومه په اول ځل مخې ته راغلله. د دغې ویډیو او د ISI د چارواکي د پنسي کولو او وژلو په بارې کښې حکومتي چارواکیو له هیڅه نه دي ویلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استی. اردوونکو، د پاکستان د سند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی وایي چې د دې صوبې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې یې ځینې داسې ټپیان نیولي چې په افغانستان کې په جګړو کې ټپیان شوي دي او دلته د کراچۍ په روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي دي. تفصیل د زبی شپک په دې رپورټ کې.
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو. د سند ایالت جګپوړي امنیتي چارواکي دا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو مخالفینو نښتې ډېرې شوي چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشنبې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې چې یوه هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي. په دې وروستیو کې موږ درې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې دي چې له هغې ډلې نه یوه هم د هغو خلکو نیونه ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو. موږ هغوی نیولي دي. که څه هم غلام حیدر جمالی په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو اعلان وکړ او دا یوه ستره بریا وبلله، خو د دغو نیول شوو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل. نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي، خو وویل چې د پېښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هېواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر 2014 میلادي کال د دسمبر په 25مه نېټه د پېښور په نوتیه نومي سیمه کې هم پر یوه کور چې وسلوالو د روغتون په توګه کاروه چاپه اچولې وه او نږدې 15 ټپي وسلوالې پکې نیولي وو.
تاسې د ژبې شپک رپورټ اورېدو. اردوونکو، افغان چارواکي وایي کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د بلاحصار او ملي امنیت ودانۍ له وسلوالو پاکې کړي دي. تفصیل د رحمت الله ابوګان نور په دې رپورټ کې.
د ملي اردو د لومړی کمانډو لیوا ویان وایي سرتیری یې د یک شنبې په شپه توانېدلي چې وسلوال مخالفان د کندوز له بالاحصار او د ملي امنیت ریاست له سیمو اوپشا کړي. احمد جان سلیم د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال په یادو سیمو کې ستونزې حل سوي دي.
موږ وتوانېدو چې د بالاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو. په دې عملیاتو کې افغان کومندو او ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. کومندو له تېرې شپې په هغه سیمه کې ځای پر ځای ده او په یاده سیمه کې ستونزې نشته.
ښاغلی سلیم وایي په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا ترسره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او لمنځه وړي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار له لساعته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید، خو د یادې اونۍ د پنج شنبې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بیرته نیولی. په کندوز ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چانیز عملیات په کراره مخ کیږي.
تاسو رپورټ اوریدو د کندوز په اړه باندې. روزونکو وخت شوی دی 5:30 بجې او بشیر غوخ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لغو د خبرونو لنډیز وره.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا ناروا سلوک د پښتنو د شناختي کارډونو بندولو بې ځایه تلاشۍ و نیونو او پښتانه د کشمیر او پنجاب له مختلفو سیمو څخه د ویستلو پر ضد پرون مازدیګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان نن مشال رډي ته وویل چې نو منتخب ضلعي کونسلرانو او ناظمانو ته د پرمختګ د کارونو لپاره دا کال 1.5 اربه روپۍ ورکوي. خو منتخب شو کونسلرانو نن مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې اول باید حکومت د دوی واک اختیار معلوم کړي. پرون پیښور سره نږدې حیات آباد کې د خبرو جلسې ځینې سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د سپاه قبیلې خلک د خپلو سیمو ته پرېښودل شي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې ویل چې د کراچۍ ځینی هسپتالونو څخه یې هغه طالبان ولې چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوی وو او دغلته یې علاج روان وو. تحریک طالبان پاکستان داوا کړی چې تیر ورځې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د استخباراتو ادارې ISI یو کس پانسی کړی دی. تر اوسه د پاکستان پوز په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاکل شوی دی. د دې وزارت یو وایي دولت وزیري د مشال رډیو ازادۍ څنګه ته نن ویل چې اوس مهال په کندوز کې حالات ښه شوي او خلکو خپل کارونه پیل کړي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس اجازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي. د وزارت ویلي چې په انقره کې د روس سفیر اندري کارلوف د روسي الوتکو دغه سرغړونه له وجې ورغوښته وو چې د اکتوبر په 3 تاریخ د شام سره په پولا تر سره شوې دي. او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی پرون ویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر په کټینګ شوي له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو لپاره پرانیستل کیږي.
خبرونه مولا مشال ریډیو وردل چې بشیر غوخ وړاندې کول اوریدونکو. زو اسلام آباد ته چرند پاکستان ورسپاڼو په خپل ادارو کې سری لیکلي راب اکرم خان د وښ
وحدت ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف وسلوال تنظیم داعش د القاعده څخه هم لوی خطر ګرځولی او ویلي دي چې د القاعده په مقابله کې د داعش مقابله یو لوی چیلنج جوړې دی شي. ورسپاڼه لیکي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش جنگیالو د موجودګۍ په اړه اطلاع ترلاسه شوې دي او د غډلې د 1300 په محل افغانستان او پاکستان دواړو کې د یو شمېر ترهګری سبریدونو پړه هم په غاړه خسته ده. ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره د وسلوال تنظیم داعش په صورت کې د یو بل افت د ممکنه خطرې مخنیوي لپاره پکار ده چې د غړېلې په اړه د غفلت څخه کار وانه خستې شي. د دوړو هیوادونو اعلی چارواکو ته پکار دي چې د داعش مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې سیوا کړي او د غړېلې د ممکنه حل زلو په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي او د غوی د ملاتړ کوونکو او خواخوږو خلاف هم ګامونه واخلي، ځکه چې دوړو هیوادونو وړاندې څخه د تونلاریتوب او ترهګرې د سندو سره مخ دي او د داعش په صورت کې یو بل خطر نه شي زغملي. په همدې موضوع جنگ رسپان خپل درې کلی کې د جنرال راحیل شریف دا ویل د میت وردی چې وسلوال تنظیم داعش یو غټ چیلنج دی. ادارې فیاتوی چې جنرال راحیل شریف دا ویل چې وسلوال تنظیم داعش سوره به هم په پاکستان نه پریږدي، نو ضرورت دی خبرې دی چې د تنظیم په هلو ځلو نظر وساتل شي او د سره د تړلې عناصر مخنیوي وکړي شي، ځکه چې دا د تشویش وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي په کار دی. آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي پنجاب صوبه کې د اوړو په 1 کیلو بورې کې 45 روپۍ اضافه لوجي. خیبر پښتونخوا کې هم د دې قیمت دوچنده شوې دی. ادارې وایي د اوړو په نرخ کې اضافه غریب ولس لپاره زیاتې دی. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د امن او امان ناقصه صورتحال د توانای بحران او کمزور معیشت حکومت تر اتلو سره مراو شوې ده. خو دې نه هم انکار نه کیږي چې حکومتي اقداماتو نه ولسته نیخ پنیغه څه فائده نه رسیدلې. ادارې په وینا مرکزی او صوبایي حکومتونو کارکردګي هغه صورت کې خکېدی شي چې کله تعلیم، علاج، روزګار او بنیادی ولسی سهولیاتو سره ورته یو داسې مارکیټ میلاو شي کم چې د دې د انتظام لاندې وي. ادارې لیکي د دې مقصد لپاره حکومت ته د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې کې پکار ده چې غیر جانبداره ماهرین شریک کړي چې هغې داسې یو منصوبه جوړه کړي د څه محور چې عام ولس وي.
وینکور سن نومي ویبپاڼې په پاکستان کې په اسلامي سخدریزو د جوړې شوې ډاکومنټري په اړه مقاله خپره کړې. بلخ بیا ډان ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسی حکومت او پوځي ناکامیو په اړه لیکنه کړې. د دواړو لیکنو غټې برخې په دې رپورټ کې وړو. وینکور سن نومي ویبپاڼه لیکي پاکستاني نژاد محمد نقوي چې په پاکستاني ټولنه کې یې په اسلامي سخدریزو ډاکومنټري جوړه کړې دا خبر منی چې که پاکستان ته ولاړ شي نو هلته له خطرو سره مخ کېدای شي. امنګ د بلیورس په نامه دغه ډاکومنټ چې د خالی پورزه په وینکوور نړیوالې فلمی میله کې وړاندې شو ډېر ستاینه شوی. په دې کې خودل شوی چې د لال مسجد خطیب عبدالعزیز څنګه په ټولنه کې مقبولیت ترلاسه کړ. د شاوخوا لزر پلویانو د پاکستان په پنجاب او شمالي هندوستان کې څرنګه د ترګری بنیاد کې خودو. په دې ډاکومنټري کې خودل شوی چې عبدالعزیز او د هغه شاګردان په تیرو وو کلونو کې په څه ډول د زرګونو بې ګناه خلکو په وجنه کې ککړ ګرځېدلی. عزیز چې شاوخوا 200 مدرسې لري او د پاکستاني طالبانو د کمزور اتحاد برخه ده، پر ضد یې تیر کال منځلاري پاکستاني مسلمانان لارو ته راووتل او مظاهرې یې وکړې. نقوی وایي کېدای شي د فلم نتیجې خطرناکې وي. په فلمي میله کې د ډاکومنټري تر وړاندې کولو وروسته محمد نقوی د خپل کورنۍ ځنې غړي له پاکستانه رابستلی دي. امنګ د بلیورس په نامه دغه ډاکومنټري کې دا هم خودل شوی په داسې حال کې چې پاکستان کې منځلاري په اکثریت کې دي، کولی شي چې له سخدریزو سره خپله شخړه هواره کړي. بلخو د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د ګل پورز د طالبانو لاسو ته د کندوز ښار پریوتو کې یو خوا د افغان پوځ ناکامي په ډاګه کړي. نو بلخو له دې کار سره د افغان ولسمشر اشرف غنی د انتظامی په مصیبتونو کې هم اضافه شوی. دغه انتظامیا د دې جوګا نه ده چې خپل اصلاحاتي ایجنډا عملی کړي. د ورځپاڼې په خبره نورو ولایتونو کې هم امنیت ښه نه دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو جنگی میشن پای ته رسیدلې، حکومتي ځواکونه تر ډیره حده د نړیوالو ځواکونو په هوایي مرستو تکیه کوي. د خلکو د وجنې او د طالبانو د مداخلت زیاتېدو له کبله د افغان پولیسو او پوځ په مشکلاتو کې زیاتوالی شوی. له اوږد وخت راهیسې د کندوز حکومتي انتظامیه کمزوري وه، ځکه چې هیڅ معلومات یې نه درلودل چې له میاشتو راهیسې طالبان په ښار کې نفوذ کوي. همداراز کله چې وسلوالو خار په خپل ولخه کې خستو نو د حکومتي سرتیرو لخوا هغه وخت څه تیارې نه ونیول شوي او ګنټو پس یې عملیات پیل کړل. که څه هم اوس د کندوز خار زیاتره برخه له وسلوالو پاک کړل شوي او واک یې نوې انتظامي ته سپارل شوی، خو د یو څه وخت لپاره د خار قبضه کولو ګام د طالبانو نوی مشر ته ډیره ګټه رسولی. ورسپاڼه اخیره کې لیکي د کندوز پیخه د نړیوالو لخوا افغانستان ته د نه پاملرنې عکاسي او د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د نړیوالو له افغانستانه د وتو یادونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د کرغستان سوشل ډیموکراټیک ګوند پارلماني انتخابات ګټلی او د حکومت جوړولو کار به ورته سپارل کیږي. شپږ سیاسي ګوندونه د یو سلو شلو غړو یو جرګی پارلمان ته چې سپریم کونسل نومیږي وتلی دي. نور تفصیل د مشالډو د خبر مرکزی څانګې په ریپورت کې لګیدا مې ورستو. د کرغزستان سوشل ډیموکراټ ګوند پارلماني انتخابات ګټلی او وسپل نور ګوندونو سره په ګډه ائتلافي حکومت جوړوي. د دې هیواد الیکشن کمیشن وای تر دې دمه په شمیرل شو وټونو کې یاد ګوند 20.5 او ریپبلیکا تا جوړت ګوند چې په دویم نمبر راغلی 40% رای ترلاسه کړي. شپږ سیاسي ګوندونه د یو سلو شل غړو یو جرګیز پارلمان ته چې سپریم کونسل نومیږي وتلی دي. د
مرکزی الیکشن کمیشن مشر تیگون علی عبدالرحیمو ویلی دی چې قرغیزستان پټې 12.8% رای ترلاسه کړې دي. دد په خبره په رجسٹر شو ټرانو کې 95% خپل رای اچولې دي. نوموړی وایي انتخابات په پر امنه فضا کې تر سره شول. دد په خبره اوس هم ډېر زره وټونه پاتې دي چې زیاتره یې له بهره د شپږ دېرش پولنګ سټېشنونو څخه را روان دي او د دې شمیرل به هم ضروري وي. د بایومټرک شناختي کارډونو ترلاسه کولو وروسته شاوخوا 2.5 میلیون رایې ورکوونکي رجسټر شوي دي او په منځنۍ ایشیا کې به دا لومړی ځل وي چې په کمپیوټرایز شناختي کارډ کې د لګول شوو ګوتو په وسیله به د رای اچوونکو شناخت کیږي. له دې کار سره به په انتخاباتو کې د فراډ تر ډېره حده مخه ونیول شي. خو د رای اچونې د نوي نظام کې ځینې تکنیکي ستونزې هم رپورټ شوي دي. مرستیال وزیر اعظم اهم پرون ویلی وو چې د دریو نه تر 15% پورې رای ورکوونکي د نوي ووټنګ نظام له وجې د مسلو سره مخ شوي دي. د کورنو چارو وزارت وایي داسې شکایتونه ورته هم راغلي چې ځینې سیاسي ګوندونه په پیسو د ووټونو اخیستو هڅه کوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې دا قسمه تورونو پلټنې به کوي. د جمهوریت ولسي ټولنې اتحاد په نامه ادارې په ملک کې د شاوخوا 1500 پولنګ سټېشنونو څارنه کړې. د دې ادارې مشرې دینارا او شورا هونووا مشالې ته ویلي چې دوی ته د ډېرو جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. نوموړی وایي
موږ ته په دې انتخاباتو کې تر دې دمه د جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي راغلي. موږ ته په دوو پولنګ سټېشنو باندې د ځایي الیکشن کمیشن لخوا د ځینو بد انتظامۍ په اړه رپورټونه راغلي دي. چیرته چې په یو پولنګ سټېشن کې په بیلټ پیپرو سرکاري مهر نه وو او په جلال آباد کې یوه ښځه د یو شمېر شناختي کارډونو سره ونیول شوه. موږ د ټولو بېقاعدګیو په اړه مرکزی الیکشن کمیشن ته رپورټ ورکړی دی.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اوتومبایوف په رای ورکوونکو زور راوړو چې هغه چاته خپل ووټ ورکړي چې په قرغیزستان کې ثبات غواړي. نوموړی وایي ډیره مهمه ده چې دا په پارلمان کې مضبوط پوزیشن ولري.
زمونږ آئین دا نه وایي چې ولسمشر به د آئین ضامن وي، خو د ریاست د یو مشر په حیث زه په ښکارا دا ویل غواړم چې هر هغه څوک چې د شور جوړولو یعنی مظاهرې کولو لپاره جواز ګوري مونږ به یې گرفتارو او پر ضد به یې د طاقت استعمال کوو.
د پارلمان انتخاباتو د نتیجو لمخې په پارلمان کې بعد د سوشل ډیموکراټیک ګوند 38، ریپبلیکا تا جورت 28، قرغیزستان پارټي 13، اونوګو وو پروګرس 14، بربول 12 او اتا مکین با 11 سیټونه ولري. په بشکې کې د مشال ګو خبريال وای دا بډیره د حیرانتیا خبروي چې شپږ ګوندونه با په پارلمان کې وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې چې په شام کې د روسي ځواکونو بمباري او د کډوالو بحران اندېښنې راپارولې دي اروپا ته خپل سفر پیل کړی دی. سلطان محمد سرور د فرانس خبری اجانس رپورټ په اسنادو تفصیلات وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر آش کارتر اروپا ته د خپل 15 ورځنی سفر په ترڅ کې د اسپانیې، برتانیې او ایټالیې لیدنه کوي او په بروسلز کې د ناتو د تړون د وزیرانو په غونډه کې هم برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د مداخله په اړه تر سخت فشار لاندې دی، په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ نه غواړي چې د منځني ختیځ یوې بلې ستونزمنې لانجې ته امریکایي پیاده پوځونه واستوي. منتقدین په غوسه دي چې واشنگتن ولې د سوریې د جګړې په درولو کې چې څه د پاسه 2500 کسان پکې مړه او په میلیونو نور کډوال شوي پاتې راغلي دي. امریکا د یو نړیوال ائتلاف مشري کوي چې تقریبا 60 هیوادونه پکې شامل دي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو ورځنۍ بمباري کوي، خو د بشار الاسد د رژیم ځواکونه نه پنهخه کوي. روسیه چې روانه اونۍ د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباردمان پیل کړ، دغه لانجې ته یو بل سیاسي جغرافي بڼه ورکړه. د امریکا دفاع وزارت د بشار الاسد رژیم ځینو معتدلو مخالفینو ته پوځي روزنه ورکوي، خو په دغه پروګرام باندې وروسته له دې انتقادونه وشول چې ځینو روزل شویو کسانو خپل وسلې د القاعده شبکې پورې تړلې یوې ډلې ته تسلیم کړي او ځینې نور یې لا درک شول. د امریکا دفاع وزیر د هسپانیې او ایتالیا له لیدو وروسته د راتلونکي پنځشنبې په ورځ په بروسلز کې د ناتو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخلي. په دغې غونډې کې د اوکراین، روسیې، سوریې، افغانستان او د اټومي امکاناتو په هکله خبرې کیږي. اشکارتر د دو اړخیزو اړیکو د څېړنې لپاره د راتلونکي جمعې په ورځ برتانیې ته ځي. تمه ده چې هغه به د دفاعي امکاناتو د نوي کولو په هکله هم خبرې وکړي. اشکارتر چې د امریکا د هاروارد د پوهنتون فزیک پو استاد پاتې شوی ټینګار کړی چې اردو باید په تخنیکي نوښتونو سمبالوي.
تاسو د سلطان سرور رپورټ اوریدونکو. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د شام پر خاوره د روسیې هوایی حملې انکارې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان د سرګندونې وروسته له هغې کوي چې د شام ولسمشر بشار الاسد د ترګرې پر ضد د روسیې، ایران، عراق او سوریې ګډه جګړه وبلله. وی ویل چې دا مبارزه د منځنی ختیځ د بقا لپاره حیاتي اهمیت لري. دا براسي حال کې دا چې روسي الوتکو د خپل وروستي عملیاتو په ترڅ کې په شام کې پرچو اهدافو بمباري کړي. اني شاهدان وایي چې په دې حملو کې ردایش وسلوال نه بلکې ملکی وګړي او د آزاد سوریې د پوز وسلوال په نخښه شوی دي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې ورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون پزغر د وویل چې د سوریه په قلمرو کې د روسیې هوایي حمله انقره ته د منلو وړ نه دی. اردوغان د څرګندونه د هغو بمباریو په خبرګون کې وکړي چې مسکو یې د سوریه د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولی. اردوغان وویل چې روسیا په دې حمله سره ځان منځوي کوي. د روسیې وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایی حمله ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې، څرګند کړ روسیه لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي. اردوغان د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداري ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لومړی ځل څرګندونې دي. تر تیرې شپې پورې هم دا عملیات روان وو. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لاسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او وی ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همدارا زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخت زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي
تم استهداف مقرات المدنيين ولم
يستخدم داعش نه بلکې ملکی ساحه د روسیې د هوایي حملو لپاره پنخه شوې دي. دوی شمالي سیمه بمبارد کړې چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هماخر په شمال، ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکی وګړو او د آزادې سوریې د پاوز تر ادارې لاندې امن سیمه وي. لویدیز او د سوریه د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نخښه کیږي. خو مسکو دا ادعا ردوي.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
دا د مشال دیو د سبانه ورځی اونیزی خبرونه دي. اردوونکو ک پاکستان کې یو خوا به میچاودنو ولستا ځانی او مالی توانونو رسولي نو هلته یو شمیر خلک له ذهني او نفسیاتي ناروغي سره مخ کړی دي. کارپوهان وای چې حکومت د ذهني ناروغانو د دا قسمه ذهنی ناروغانو د علاج لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دی پورته کړي او نه یې دې لور ته پاملرنه کړي. دوی وایي باید چې د زلو په کچا د ولس لپاره ټراما سنټرې یا د روغتیایی بیماریو د مخنیوي مرکزونه جوړ کړل شي. تفصیل زموږ د همکاري رابع اکرم خان په دې رپورټ کې ورو.
د کارپوهانو په نظر د پاکستان حکومت خو د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د آرمی پبلک سکول د حملې نه پس ترهګرۍ مخنیوي لپاره هلې ځلې شروع کړې دي او د ترهګرۍ په پیښو کې کمواله هم راغلي دي، خو حکومت دې اړخ ته توجه نه ده ورکړې چې په ذهني توګه متاثره ولس لپاره داسې ټراما سینټرې جوړې کړې وي کوم چې دوی د هغه اثراتو نه راوباسي، کوم واقعیت چې دوی خپله په موقع کتلي دي. زلان کمیونیکیشن چې په مقامي سطح کار کوي د دې ادارې پروګرام مینیجر فضل سعید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کال 2013 د فاټا ریسرچ سینټر په مرسته د نام نه لوچې ذهني او نفسیاتي اثراتو باندې یو رپورت جوړ کړی شوی و. پسې کې چې دا خبره مخې ته راغلې و چې قبایلي ولې ذهني فشار، بې آرامۍ او د تناو د کیفیت نه تیریږي. د دې په وینا چې د بمونو او د ډسو د اوازونو او بیا د کډوالې د ژوند اثراتو لوچې په زنانو او په ځوان کول ژور اثرات پرېوتې دي. د څه لپاره چې په ضروري توګه د داسې سینټرو ضرورت دی کوم چې د دوی د ژوند مشکلات کمولو کې کومک وکړي.
په خپل رپورټ کې په سفارشاتو کې هم ورکړي دي چې ډېر خلک ډاکټران خاص کوی خلک چې کوم پدی باندې پیږي هغه وی چې ټراما سنټر دی یو نه بلکې په هر ضلع یا هر تحصیل په سطح باندې ضرورت دی چې په جنسیانو کې هم جوړ شي او په خیبر پښتونخوا کې په هر ضلع کې خاص طور سره متاثر دي لوکي جوړ شي. خو دا غینه علاوه کومه خبر وو کو چې یوازې ټراما سنټر نه بلکې د ارکانو دینه کول لپاره د لوبو ګراوندونه میدانونه دا غینه علاوه د څه مختلف صداغي لپاره یو مثبت ټي وی ډراما او تندري چې د دې خلکو چې کوم مخکنه چې دي حالاتو نه تیر شوی دي او دا کومه سختي لیدلې چې دا چې کوم دی نو په یو طریقې سره دا اډرس شي او د دینه دا خبري خبرې یری شي.
هم دې لړ کې د ماشومان د حقوقو کارپوه ارشد محمود وای چې د ملک حالات له وجې نه صرف ماشومان متاثر شوي دي بلکې زموږ په ټولنه کې د تشدد عنصر هم سیوا شوي دي. د زیاتوي چې دوی ته په نفسیاتي توګه د مدد ضرورت دی.
ضرورت دا دی چې دا یو سنټر یا یو د سیبای سره باندې یو باډي وي او د هغه د لاندې بیا موبایل د نت هم په کار دي د ټیلیفون د تطبیق په کار دي کم کم چې خلک د دې مسلو نه تیریږي او خاص طور باندې هغه چې کوم د دې مسلو په وجه باندې د خپل کورونو نه یا د خپل علاقو نه بار راوتي هغوی سره هغوی ته د ورسېدو او هغوی له د سپورټ ورکولو ضرورت.
د سیلابونو د خلیفه ګل نواز هسپتال د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر جاوید اختر وایي چې په سرکاري هسپتالونو کې حکومت لخوا کوشونه روان دي خو په دې شعبه کې د وسایلو کمواله هم شته. د دې په وینا چې تر څو پورې وسایل دې سره پوره نه وي نو متاثره خلکو دا مسله به هم داسې روانه وي.
اوردونکو د نور نړۍ په څیر د ستمبر 15 نیټه خبر پښتونخوا کې هم د استادانو د درناوي ورځو منځل شو چې پکې په امي پبلک سکول او تیر بلدیتي انتخاباتو کې د وجل شو استادانو ته د عقیدت پرځونه هم وړاندې شو. تفصیل د شبیر رمضان په دې رپورت کې ورو.
دیو ډیر خپل مالیارې د چمن نو څوکیدارې هر بچې د تابعدار دې ته د قوم خپل معمارې لوی والد ته سلام کړي هر څوک تاسو احترام کړي او چې تنه وران وطنو په ګردونو کې چمنو نه ادب نه انجمنو هر سړې د بل دښمنو ک ډاکټر ک انجنیر دې یا پایلټ دې یا وکیل دې دې ټول استاد برکت د دنیا ته غټ دلیل دې.
د استادانو پدرناوي کې د غونډه تابع کونکي د خیبر پښتونخوا د استادانو تنظیم مشر ملک خالد مشال لیډو ته ویل چې دوی ټول استادانو ته په خصوصي توګه چې تیر کال په آرمی پبلک سکول کې کم استادان اوس د کون کې وجل شو د غیرستو په تیر بلدیتي انتخاباتو کې چې کم وجل شي استادان دي ټول ته سلام او د عقیدت پر ځوونه وړاندې کوي.
استادان ته خلک چې کوم دي سلام پېښ کوي او د ټول نړیوالو د خپل ټیچرانو ته چې آی فوج باندې نن د ماته ګوډه خبرې کوم یا د ای پی ایس هغه ټیچرانو ته سلام پېښ کوم چې د نشي وي دي او بیا هغه ټیچرانو ته چې الیکشن په ډیوټیانو کې شي د نشي وي دي.
بلخ هم د استادانو د دغه تنظیم صوبائی جنرل سیکرٹری عزیز خان مشال لیډو ته ویل چې ډیره د افغان خبر ده چې په خیبر پښتونخوا کې په حکومتي کچ استادانو ته هغه مقام نه ترلاسه کم چې پکار دی.
مقام خبره تاسو ده نو نن د دې صوبې یو منیسټر د ایجوکیشن یا یو ایم پی ای یا سرکاري د اسمبلی غړی هغه سردا وخرشت چې نن د استاد د روز د منځول په موقع باندې راشي او استادانو ته سلام پېښ کړي ځکه چې دینن کوم اسمبلی کې ناس دی ولته دی دا سپیچز کوي او الته کې دا ناس دی تلی دا د استاد برکت دی او نن هغه استاد روز منځل کیږي په دنیا کې خو دوی سره هغه ټیم نشته چې را دی د استاد هغه لغت عظمت ته سلام کوي دی یو منټو باسي نو دغه خو دی د استاد مقام دی
بل خو د خیبر پښتونخوا د استادانو دغه تنظیم وایي چې 1300 کلونه راسه مشال لیډیو د دوی او د زده کوونکو تعلیمي ستونزې په ډېر ښه ډول اوچتې کړې دي او هغه بیا چارواکو ته وړاندې کړې دي چې په کره دوی په هلو ځلو ډېرې هوارې شوې هم دي نو ځکه دوی په دې مقام مشال لیډو ته د ښه کارکردګۍ په بنیاد باندې ایوارډ هم ورکړو د خیبر پښتونخوا د استادانو تنظیم مشر ملک خالد په دې بابل وایي
یقینا د خیبر پښتونخوا نه والا تر اسلام آباد پورې مشال ریډیو چې کوم دی په ایجوکیشن باندې ډېر ښه کار کې لګیا دي او بیا ما سره رابطم وي او بیا چې موږ ته کوم مسایل هم وي هغه په ډېر ښه انداز باندې دا مشال ریډیو چې کوم دی هغه د ایوارډ حقدار ځکه موږ ته ایوارډ ورکړي
د پام وړ ده چې ستمبر 15 نیټه په درسته نړۍ کې د استادانو ورځ مانځل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اوردن کوم دراز په افغانستان په خوست کې هم د استادانو د استاد ورځ منزل شوې ده دغه تکي استادانو لمشل وسه په خبرو کول چې دوی د کورونو لپاره ځین لري ماشونه یې لګ دی او د تدریس په برخه کې اهم دوی ته لازم امکانات نه لري برابر شوی تفصیل د نجیب الله خل په دې رپورت کې ورو
د خوست یو شمیر خون کې وایي چې دوی د استوګنې لپاره د کورونو ځای نه لري معاشونه د خار د نرخونو په پرتله لږ دي د تدریس لپاره سالم چاپیریال نه لري او همدارنګه د دوی د ظرفیت لوړونې لپاره روزنیز پروګرامونه هم ډیر لږ عملي کیږي یاد سرګندونې د دوشنبه په ورځ مشال راډیو ته څو تنو خونکو په خوست کې د خون کې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړي
زه خان محمد چې تقریبا درې څلوېښت کاله کیږي چې زه د خون کې دندا سر ترسوم معلم صاحب هم لکه سره کام ته خدمت کی یو څه مشکل هم لري بعض استوزون دي ډیر وختونه خدمت کړه دا او دا مستحق دی نمرې دي خو مصبره په خوش کې چاته نمره نه دوی کړی شي او وسوس ته هم دا لازم دي چې د زړه کومي خپل بچونو ته درس ورکړي او خپل وخت عزیز
د خوش یو بل تن خون کې هم ورته ستونزې یادوي
مې زهر الله ده خون کې ډیر زیات ستونزې لري چې یو له هغوی څخه د سرپناه ستونزو ده چې دوی زیات لاس او ګریوان دي تر څنګ یې د معاشاتو په برخه کې ډېره لویه ستونزه لري چې دوی معاشات یا خپل وخت نه ورکول کیږي او بل طرفه دغه معاشات یې ډېر کم دي نسبت نورو ادارو او نورو ارګانونو ته
د صفیا سمون په نوم یو تن خون کې د معلمینو د نورو اړتیاو د یادونه تر څنګ ظرفیت وړونه او د دوی د امنیت خوندیتوب د درسي بهیر د ښه کولو لپاره مهم بولي
نو په فکر خو ان کې تاسې توجه نه وکړي ځکه چې دوی په ډېر کم معاش سره خپل دند سر ترسوي لمړی خو باید امنیت ته بربر شي بیا یې تنخی ته جګ شي
د خوست د پوهنې ریاست مرستیال مولوي شرف الدین اشرف چې د خون کې د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې ګډونوالو د معارف په ډګر کې یو شمېر مهمې او اساسي ستونزې یاد کړې د ویل اولین ستونزه دا ده چې څه د پاسه درې زره خون کې چې په عقل زحمه ګمارل شوې دي د ټول خونیز کال په جریان کې معاشونه نه دی اخیستي مولوی شرف الدین اشرف په خوست کې د زده کوونکو په تناسب د خون کو تشکیل هم کمو بوله او په دې اړه د پوهنې وزارت د پاملرنې غوښتنه وکړه
معلم امتیازات ته او د معلم تشویقۍ ته باید زیاته توجه وکړي کچېر کې موږ معلم په خو درېږي موږ هواد په خو درېږي کچېر کې موږ معلم مشکل حل شو د ټولنې مشکل به حل شي
د یادونه ورده په خوست کې د خون کو د کورونو لپاره څلور سیمې پونه خښوي او تیر کال د خون کې په ورځ کې په خوانی والی له خون کو غوښتل چې د هماغه ورځې په سبا د نمرو په جوړولو کار پیل کړي خدا دې پوره لیو کال وروسته هم د خون کو د نمرو د ویش ستونزه پر ځای پاتې ده په خوست کې شمیر کتون کې د نمرو په ویش کې د نورو لاملونو ترڅنګ په خپل د پوهنې ریاست چارواکي هم په دې معلومات بولي چې د نمرو ویش او د زورواکو له منګولو څخه د معارف د غصب شویو ځمکو د خلاصولو لپاره کلک هوډ نه لري
تاسو د نجیب الله خل ریپورت اوریدو اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د خبرونې د نن ورځې د ناسا خبرونه وروستۍ شیبي دي او زه تاسو ته چې تاسو د مشالې د خبرونې د لومبي ورځې نه تر دې وخت پورې چې څومره هم خبرونې دي هغه تاسو په mashal.com باندې اوریدل شي وخت شوه 2 منټه کم شپږ بجو بشیر غوخ هم سټوډیو کې د نن ورځې لږ خبرو لنډي زور
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکز او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا د ناروا سلوک او د پښتنو د شناختي کډونو د بندولو پر ضد پرون مازدیګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې نو منتخب ضلعي کونسلرانو او ناظمانو د پرمختګ کارونو لپاره به دا کال 1.5 ارب روپۍ ورکوي. پرون پیښور سره نږدې حیات آباد کې د خبر جلسې ځینو سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه. حکومت یې غوښتل چې د سپا قبیلې خلک دې خپلو سیمو ته پرېښودل شي. د سند پولیس چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د کراچۍ ځینې هسپتالونو څخه هغه طالبان نیولي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. تحریکي طالبان پاکستان په پرون خپره کړې په ویډیو کې دعوه کړې چې تیر ورځې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د استخباراتو د ادارې ISI یو کس پانسي کړی دی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې کندوز ښار یې په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو څخه پاک کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس اجازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي او له همدې وجې پرون په انقره کې د روس سفیر اندري کارلوف ته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی پرون وویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي وو له 2 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو لپاره پرانیستل شو.
روسي لنخبونه موارد لودونکو هم د سره د مشال د نوروز نه سات خبرونه پای تر سیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یوار بیا از مخ خبرونه شروع کیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو ډی ور ډی خبرونه ووري. خپل قربای سلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. الله پامن.